دا مشال رادیو ده په پېښور کې د مازیګر شپږ بجې سوي دي. نن د سه شنبه یا نهې ورځ او د 2015 کال د فبروري 4مه نېټه ده. زه احمد شاه اعظمی او د مشال رادیو په روان خبرونه کې ساس هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د کورمی د حالاتو، د وزیرستانونو، د زنګوزیو او د افغان کډوالو په اړه راپورونه سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. خو تر هرڅه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د کورمی شیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. په خیبر کې وسوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر او د هغه ملګری وژلی دي. او اوکران کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل سوي او 12 نور ژوبل سوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. د کورمی شیا اوسنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر 2مه په اسلام آباد کې سره جرګه سیول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاړه چنار ابرار حسین توري پرون ماښام مشال رادیو ته وویل حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژره خلاصې کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د جرګې یو بل ګډونوال حجري منګل مشال رډیو ته وویل د لارو تړل کېدو له کبله شیا او سنی دواړه په تکلیف دي. د زیاته کړه چې د لارو خلاصول د حکومت ذمواري ده او هغوی باید پوره کړي. د کورمی د شیا او سنی مشرانو ترمنځ د خپل منځي جرګې په داسې وخت کې سوي دي چې د کورمی مرکز پاړه چنار ته تللې لار د تیر کال د نومبر له پایه تړلې پرته ده. دا له تر هغه وروسته تړل سوی وه چې هلته د شیا او سنی ډلو ترمنځ د فرخیزو نښتو په نتیجه کې 360 زیات کسان وژل سوي ول. د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې په کورمه کې به د امن پر ځای ساتلو لپاره خلک وسلې راټولوي او د امن خرابونکو پر ضد به سخت ګامونه اخلي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګر اتحادیه مشر او د هغه ملګري وژلي دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر اپریدین مشال رادیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر 1.5 تشتبل سوی د سوداګر اتحادیه مشر حاجی شیر محمد اپریدی او د هغه ملګری ابرار اپریدی وسلوالو په ډز وژلي دي. د دې پېژماري تر اوسه چا نه ده منلې. د باډي او تیرا اوسیدونکو مشال رادیو ته وویل چې شیر محمد اپریدی په تیرا میدان کې د پوځي عملیات پر مهال د ورانسو بازارونو بیا ودانۍ لپاره هلې ځلې کولې او د امن لپاره په جلسو او لاریونونو کې به ویناوي کولې. د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګر اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه د پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د یادې اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجي جاوید وزیر پر مشال رډیو ته وویل چې د نومبر پر 26مه په لاهور کې د کسټم د ادارې 2 لوړپوړو چارواکو د دوی 140 ټنه زنغوزی په دې تور نیولې دي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستان راوړل سوي دي. دول چې دا له افغانستان نه دي راوړل سوي بلکې ځایي دي او زیاتره پکې د جنوبي وزیرستان د سوداګرو دي. د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار عبدالکریم خان مشال رډیو ته وویل چې په دې اړه به له اړوند چارواکو سره خبرې کوي.
عجیبه غونډه خبره خو دا ده، پروسیسنګ اکسپورت پروسیسنګ زون یې ورته ورکړی دی لاهور او پینډی، چبکې موږ سره شاهپور کې خپل زون شته، موږ هغه ورته مختص کولی شو. اوس هلته دوه کلکټران دي هغه پنجاب کې، نو زموږ خو دا خیال دی چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورمنټ چې دی لګیا دی موږ سره روانې کوي د هغې په ذریعه.
په دې اړه مو د لاهور له کسټم کلکټر علي رضا او د هغه مرستیال محمد سید وټو سره رابطه وکړه خو هغوی له خبرو کولو ډډه وکړه. د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان مشال رډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د جنوبي وزیرستان له لارې له افغانستان سره هیڅ داسې کاروبار نه دی سوی. د بشر حقوقو د څار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی دی چې د دې هیواد د پارلمان لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه د 2015 کال منظور سوی ترمیمي قانون د پسندستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هیومن رائټس واچ نن په بیان کې ویلي چې د پاکستان حکومت لخوا د برېښنایي جرمونو په اړه په قانون کې نوي اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخوي. بیان زتوی چې په دې هیواد کې لا د وړاندې د 2014 کال د برېښنایي جرمونو مخنیوي قانون پیکا په عمل کولو سره د بشري حقوقو سرغړونه سوي ده او پر لسګون خبريالانو مقدمه جوړ سوي دي. د پاکستان پارلمان د برښنایي جرمونو د مخنیوي قانون لومړی په 2014 کال کې منظور کړی و، خو د جنوري په پای کې یې ترمیم پکې وکړ. په دې ترمیمي قانون کې د شپږویشتمه ماده اضافه شوې ده چې تر مخې هر هغه څوک چې په قصدي ډول ناسم معلومات خپروي، په ډاګه کوي یا یې لېږدوي او د دې معلوماتو له امله په ټولنه کې ویره یا ګډوډي رامنځته کوي، نو هغه کس به تر 3 کلونو پورې د بند سزا او تر 100,000 روپیو پورې جریمه ورکوي او یا به له دواړو سزاګانو سره مخامخ کیږي. ترمیم قانوني مسودې د منظورېدو پر ضد په اسلام آباد کې خبریالانو د جنوري پر 28 احتجاج هم وکړ او تور ورځې ولمنځله. بلخه د پاکستان حکومت وایي چې د قانون هدف د بیان ازادي ترورل نه، بلکې د ناسمو معلوماتو د خپرولو مخه نیول دي. اورسته خبر ده چې د اوکراین د خارکیف گورنر ویلي چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزایلي برید کې 4 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي. رویټرز او فرانس پریس خبري اژانسونه ویلي چې گورنر اولیک سینیګوبوف پر ټلګرام لیکلي چې د نړیوالو راپورونو له مخې روسیې ځواکونه بیلستیک توغندي کارولي دي. روسیې چارواکو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او د پیش پاړه نور جزئیات هم نه دي ورکړل شوي. د 2022 کال په فبروري کې روسیې پر اوکراین بشپړ یرغل وکړ. کیف مسکو ملامتوي چې د استوګنې ودانۍ په نقشه کوي، خو مسکو په داسې حال کې چې د دې دعوې د اثبات لپاره شواهد ورځ تر بلې زیاتېږي دا تور ردوي. دا تر دې مهاله د مشال لړۍ خبرونه. خبرونه مو له مشال لړۍ څخه واورېدل. په روان خبرونه کې د دغو راپورونو تفصیل اورېدلی سي. د کورمیشیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د جرګې یو ګډونوال وای
یارو کې هم سنی ته تکلیف ورسې دو شیابا سپی ور کوي کا شیات ورسې دو سنی په سپی ور کوي. هغه کې داسې هغه نشته چې سړی د روډ ته په زود روډ ته په زود کې حکومت کړ دی.
د خیبر پښتونخوا د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وای په لاهور کې د کسټم چارواکو د 200 پاسه 1 ارب روپیو مالونه ضبط کړي دي. د اتحادیه یو مشر وای
دا 110 تن چلوزره د 1 ارب نه باندې مالې چوریږي، یو تن 80 لاک باندې دی.
د جنوبي وزیرستان خلک وای حکومت دې د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. په روان خبرونه کې پر دې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور راپورونه هم درته لرو. لمشال رادیو سروس. زموږه لمشال رادیو څخوري چې ټول خبرونه او راپورونه د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي ویب سایت یا ویب پاڼې www.mashalradio.com باندې اوریدلای شئ. پر دې سربېره د مشال رادیو پر ځانګړي اپ هم د مشال رادیو خبرونه اوریدلای شئ او دغه اپلیکیشن تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول رکشت کوله یا ډاونلوډ کولای سي. په اپ کې د مشال رادیو نومر داس لیکو MASHALRADIO یعنی مشال رادیو. اوس راځو د راپورونو پر لور. د خیبر پښتونخوا د کورمیشیا او سنی مشرانو تر اسلام آباد وروسته په پېښور کې جرګه کړې ده. دا جرګې د هغو غونډو تسلسل دی چې دوی پکې د فرقیزو او ځمکو پر سر شخړو لپاره د حل لټولو کوشش کوي. د جرګې له ګډونوال څخه ځینو مشال اړیو ته ویلي چې په جرګه کې د هغه تړون ملاتړ او عملي کېدو غوښتنه شوې چې د جنوري پر لومړۍ نیټه په کواټ کې شوی و. دغه تړون له مخې دواړه غاړې به وسطي حکومت ته سپاري، مورچې به ورانوي او لارې به خلاصوي. په دې اړه د مشال اړیو خبریال طارق اورکزی راپور لري.
د سرکاري جرګې غړی حاجی عزت ګل په 3 فروری دواړو فریقینو ته په خپل وینا کې ویلي په موعده کې تر ټولو اهمې نقطې د لارو خلاصولو، اسلحه راټولولو او بنکرو ړنګولو دي چې تر منلو پس به دا په هر صورت کې عملي کیږي. د کورمیشیا سنی مشرانو ترمن د جرګو سلسله یو ځل بیا تر هغې شروع شوې چې د کوهاټ پر سیمه امن معاهده تر کېدلو باوجود لا درې نیمو میاشتو بند لارې خلاصې شوې او نه په 15 ورځو کې د اسلحې راټولولو لپاره یو لاهی عمل جوړ شوی. په سیمه کې په 14 جنوري پر بګن لټل سیمې د پړچنار په لور روان د مالک دونکو قافله د وسلوال برید لاندې تر اتلو پس شیا مشرانو له شوي امن معاهده بے تعلقه د پاتې کېدلو اظهار کړی و. په جرګه کې شامل د پړچنار ابرار حسین جان توري مشال رډیو ته وایي که څه هم حکومت تر پوځي عملیاتو پس د مال وړونکو کانوایی بولې خو غواړي چې د سیمې لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره د هغو محفوظولو لپاره اقدامات اوچت شي. توري زیاتوي په سیمه کې د معاهدې له مخې د بنکرو پړنګولو کار روان دی او تر څومره پورې د اسلحې راټولولو خبره ده نو تر هغې هم دوی ندی شاته شوی.
سپوری دوش بنکری چې کمی دغه په هار کلی او په بلشی لو ایریا کې مسمارې شوی دی او د سره سره لکه څوره پوری دی اسلحه خبره دی اسلحه مونږ کم له هیمال ورکړی دی غاده اسلحه جمع اوری دی څنګه به مو د غټي اسلحه جمع اوری کوو خو غنه مخ کې دویم شیک دغه مسویده او دغه موحدې دارې چې روډ د عام تاګ راتګ د پوره چپری نه تر تری منګل تر مقبل پورې په کور نه محفوظ کړل شي.
په کورما کې د لار خلاصول په خبره تر ټولو لوی خاند د مندوری پر سیما په سړک لا یوینی می میاشت روان د وتیزو قبیله احتجاجی غونډه ده. د احتجاج کوونکو دا غوښتنې دي چې پر بګن سیمه د شیبی یرغل پر وخت اوریدلو نقصانونو ازاله دی وشي، بل اسلحه دې راټوله شي، مورچې دې ړنګې شي او هغه ناقانونه تنظیمونو خلاف دې کاروایی په عمل کې راشي چې پر مسافرو د بریدونو او جګړو کې لاس لري. په جرګه کې شامل د تریمنګلو ځای مشر حاجی رحیم منګل مشال رډیو ته وایي لارې نه یوازې په توریو او بنګخو باندې بلکې د سنیانو قومونه هم ورنه متاثره دي چې د خلاصولو ذمواري پر حکومت اچول شوی.
یار خو دې سرکور کور دی هغه کنټرول دی هغه کې خو موږ دا چې چا چانه شک شو باروغلو هغه د شریعت پښتو کوم اصول دی مغینې به ځوان خلسی بګنو بغه سړی ته سزا نه ورکوي چې لکه اوس تری منګل نه د سپرې پورې لار دی یارو کې هم سنی ته تکلیف پر سے دو شیا با سپی ور کوي کا شیا ته ور سے دو سنی به سپی ور کوي هغه کې دا سی هغه نشته چې سړی دی روډ ته په زود روډ ته په زود کې حکومت کور دی ګورنمنت کور دی مو کور نه دی.
کورما یو داسې حساسه قبالی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته لا یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب دي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کېنول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یو امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو تر اوسه د سیمې امنیت پوره ډول نه دی بحال شوی. طارق ورغسه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا که دروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسي.
زموږ غل مشال رادیو څخاوري اوس زو د وزیرستانون پر لور د خیبر پښتونخوا د وچ میوه سوداګر وای د پنجاب د ګمرک یا کسټم چارواکو یې د یو عرب روپیه مالونه یې سر کړی دي. دوی مشال رادیو ته ویلي چې هغه چارواکو تور پوری کړی چې دا مالونه له افغانستانه په غیر قانوني توګه پاکستان ته وړل شوی. خو د خیبر پښتونخوا سوداګر وای دا شیان د قبایلی سیمو پیداوار دي. په هغو شیانو کې زنغوزي یا چلغوزي تر ټولو زیات دي. د پنجاب حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي د دې مسالې د حل لپاره به خبرې کوي. په دې اړه نور حال زموږ همکار مجید بابر راکوي.
د خیبر پښتونخوا د چلغوزو او وچو میوو د سوداګرو اتحادیه وایي چې په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی د څه د پاسه د یو عرب روپو مالونه ضبط کړي. د فروری په درېمه مشال لري سره په خبرو کې د دغه اتحادیه صوبایي جنرال سکرتر حاجی جاوید وزیر وویل چې د نومبر په 16 په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوړ پوړو چارواکو د دوی 160 ټنه چلغوزي ځکه ضبط کړي چې وایي دا مالونه افغانستان نه په قاچاقي توګه پاکستان ته راغلي دي.
دا صرف چلغوزا چې کومه ده دا 110 تن چلغوزا ده. در ایک عرب نه باندې مالی چوریږي یو تن 80 لاکھ باندې دی او دا تاسې حساب لګوا او په دې کې مثال شیل والا هم شته او بغیر شیل والا هم دي. نور خو خوبانی ده او مختلف هو غازی پاریانو دي کنه کو سپور دی هلته کې د لاور ول چومه ډرای فروټ ول کار کوي هغه هم پیچیږي کجور دي خوبانی ده او اخروټ دي مختلف خوبنی دي چې کوم دا ایکسپینسیو شی دی او کوانټیټی زیات دا مونږ چلغوزه ده او په دا کې دا ژوب چیلار چترال ساؤت وزیرستان نارت وزیرستان او زیات مال دا ساؤت وزیرستان له ور دي دغه حکومت ته اوس پروت دی دا تقریبا داسې څلور سو بیس کسانو مال دی ټوټل
د وزیرستان د ځنګلونو د څانګې د اټکل له مخې دا مهال د شمالي او جنوبي وزیرستان په شاوخوا یویش زره جیربه ځمکه باندې د شوال په سیمه کې د چلغوزو او غوزانو ځنګلونه شتون لري چې د ضلع انتظامیې د اندادې له مخه هر کال د اربونو روپو حاصلات ورکوي. د فروری په درېیمه مشال لیدو سره په خبرو کې د کوز جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر محمد ناصر خان وویل چې د تیر 2023 میلادي کال د جنورۍ راهیسې افغانستان سره په پوله د انګور اډې لاره بنده ده، نو د افغانستان سره د هیڅ قسم وچو میوو کاروبار نه دی شوی. د ده په خبره تیر او سخت کال د چلغوزو ټول حاصلات د مقامي ځنګلونو نه ترلاسه شوي دي. د ده په خبره که د لاهور د کسټم چارواکي دوی نه د دې ثبوت وغواړي چې دا مقامي فصل دی، نو دوی سره ټول اسناد موجود دي.
پراپر پرمټ دی چې هغه ته ملاو شنو بیا دې څوک نشي نیوي که زمونږ نه څوک وغواړي چې د دې ویریفیکیشن یا دغه نو هغه کوډ دی. نو دا خدا سي وي چې دا فارن ته پیازونو هغه لوی ایکسپورټران غواړي غټه سرمایه غواړي، نو د دې به دا وسته کیږي. نو ځکه دوی بیا هلته وړو دا غځې نه انورډ بیا موسټ پرابلی دا بیا چاینا ته ځي. نو په دې وجه باندې دا د دې دپاره منډای چې زموږ دغه لاهور او دغه فیصل آباد دي. نو پلان خو زموږ دا و چې سکل به موږ ته د افغانستان نه ایکسپورټ راځي او په هغې باندې به موږ دغه کو د آبدې دغه کې موږ پروسس کوو، خو چونکې انګور اډه بنده وه نو موږ ته فارن مال وړاندې
د خیبر پختونخوا د ځنګلونو نه د حاصلاتو په اړه د قانون له مخه هر هغه کس چې د ځنګلونو په یوه برخه یې قبیلوي یا خانداني دعوه منل شوي وي، نو د سرکاري اجازتنامې له مخه حاصلات ترلاسه کولی شي، او بیا که هغوی غواړي نو د مطلوبه سرکاري اسنادو په بنیاد یې د ملک نورو برخو ته وړلی او خرڅولی شي. خو په لاهور کې د کسټم د ادارې چارواکو دا چلغوزي په دې بنیاد ضبط کړي دي چې دا مقامي فصل نه ده. مشال ریډیو د لاهور د کسټم کلکټر علی رضا او اسسټنټ کلکټر محمد سعید وټو سره په بیا بیا د هغوی د دریز معلومولو لپاره رابطه وکړه، خو هغوی د ژمنې باوجود د خبرو کولو نه ډډه وکړه. خو د صنعت او تجارت په برخه کې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډاپور ځانګړي سلاکار عبدالکریم خان بیا وایي چې دا قانوني نه بلکې سیاسي ستونزه ده او پنجاب د خیبر پختونخوا سره توپیری چلند کوي. د ده په خبره د عربونو روپو د چلغوزو د ضبطولو دا موضوع به د اړوند چارواکو سره سیڑی
دیکھا مالا دا پتا لگے فرض کپی گورنمنٹ سرا تھا زمون ڈپارٹمنٹ سرا تو دا خشے ہوئے ہم بردی کی افیشل ڈے کی بردی کی مونگا کورٹنگ ڈے کی ہوگا منڈم دیر والی وا اینی ہاؤ لکزوز پردی دا غیم چی مالا دا غی کنسان سو کس میلاو شی چیزا پس را خبرو کما پاکی دا گورنمنٹ دا ہیلے پرمٹ ور کئی 25 روپیز پر کے جی دینا کلیکشن کی گی بیا روٹ نہ چراجی پہ اگر روٹ نہ دے پہ مختلف زیون پہ مختلف تقم آدھ راجی اور چونکہ عجیب کو خبر خدا دا چی ورتا ورکڑے دے پروسیسنگ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ہے ورتا ورکڑے دے لاہور اور پینڈئی جبکہ منہ سارا شاہپور کے خپل زون تھے منگا ورتا مختص کو لے شو او سال تک دو کلیکٹران دی اگا پنجاب کے نو زمو خدا خیال ہے چې موږ سره دا بیا د پنجاب ګورنمنټ چې لګیا دی موږ سره روانه کوي دا غي په ذریعہ
د ونو او زناورو په اړه د یوې امریکایي مجلې د 2023 میلادي کال د راپور لمخه پاکستان په نړۍ کې د چین نه پس د چلغوزو د پیداوار دویم لوی هیواد دی. دا مهال په پاکستان کې په 40% ځمکه د چلغوزو ونې دي چې تر هر کال شاوخوا 15000 شپږ سوه ټنه پیداوار کیږي. دا ځنګلونه د جنوبي وزیرستان څخه د افغانستان پولې ته څیرمه له شکۍ څخه تر انګور اډې پورې نږدې په 21000 جریبه ځمکه پراته دي. د حاصلاتو نه پس بیا دا په بنو، ډیای خان، پېښور، راولپنډۍ او لاهور کې پلورل کیږي، چیرې چې دا د پروسس کولو وروسته په مقامي او نړیوالو بازارونو کې د پلور لپاره په ډبو کې ځای پر دی کیږي او بیا مندني ختیځ، چین، انګلستان، امریکا او اروپا ته صادرېږي.
مجید بابر وو چې د قبایلي سیمو د زنغوزیو په اړه تاسو ته راپور اوروي. په جنوبي وزیرستان کې پاتې کیږو. د جنوبي وزیرستان خلک وایي حکومت د مولا خان سرای هسپتال ژر تر ژره ورغوي. د بر جنوبي وزیرستان ځینو اوسیدونکو مشال راډیو ته وویل چې یو کال کیږي دغه روغتون غیر فعال دی. ځای خلک وایي ناروغانو ته ډیر تکلیف دی، خو که دا هسپتال فعال سي نو د دوی ګڼې ستونزې به حل کړي. تر اوسه حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له سیمې د اسمبلۍ غړي وایي دا مسله به له چارواکو سره راپورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال راډیو خبریال اشتیاق مسید را کوي.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تیر یو کل راسې د تحصیل اسپتال مولی خان سرای بندش په وجه یې د سیمې خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. د سویلی وزیرستان سروکی سیمې تحصیل چیرمن شاه فیصل غازی په دغه براکشې ویایي سروکی سیمے یو بل اسی دن کئی د مولی خان سرائے اسپتال بندش پواجا دیسی میں خال کے مشکلات مشال ریڈیو تا پدارنگ بیانوی
سب ڈیویژن سروے کی پہلا کا شواہد یو مولا خان سر اسپتال وہ پچانگ پابرس ایجاد نباد دیمیزا دا علاقہ شا پانچنل وہ پاریزون کو امرجنسی بنیاد بندے دیمیزا مستی آل نو دا دیو کل راسا چے مر فی جیو کی مواد ایغی کنٹیک چے پیرا شپانا باد دیا کمات لوریا ہاں اور ورسارا دا نیو دا لوریا ہاں دا اسپتال مکمل غیر فعال دا یعنی ویس چے اکیما امرجنسی چے دوچار پشے کے دلا آہا دے دندش پی زمیاش پیرا سے باندے سور زمخش دے مشتے علاقہ شا یو اکسیدن وشا چے یو دون وبشے مرباز نہ میدا ہاں پہ ہاک ورا سے تو دغه وجه نه کچیره وته ایمرجنسی سوالات وای اسپیټال وای کدای شي دای بات شوای وای
مشال ریڈیو چې د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدین کې د مولی خان سرای اسپتال فعال کول غوښتنه د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده آصف خان مخې ته کښې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل
مرجر نه بعد یقین فنڈ میں جاتا وفاق رکاولی اور بیچکرہ دے حکومات دے پاکستان تحریک انصاف لوری عمران خان نے لڑے کرنا بعد نن رس پورا یاری پہ لگنے فنڈ نیور کرائے امیجا صبح خپلا چھے دو غریب ترین دو اور اکثر دینا مرج چکن در دے بوجھ دائی دے ہیل تولا در دے نورے ڈپارٹمنٹ لہا در دے دیخی دا نشیو خوستائی بس کو مجبوری مو مشکل چھے امیجا دا کوشش تا ہے دا پبلک ریپریزنٹیٹیو امیجا زر نظر اور تو سے روی نے کہ آیا وہ بل آرگنائزیشن ہو سی یا ڈی ایچ او سرکار لوگ جو اسپتال
د سویلی وزیرستان سروکی سیمے اسی دن کے دا ہم وویل چکا حکومتی چارواکیو د مولی خان سرائے اسپتال زر فعال نکڑی بیا وہ د سیمے اسی دن کی پلوئی احتجاج لس پر قوالے بنے با مجبور وی. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
مشال تا غوگونی سی او له روانو چارو ځان خبر کړی.
زموږ غل مشال رادیو خبري د پاکستان حکومت وايي امریکا او نوري غربي نړۍ ته دي هغه افغانان د مارچ 23 پوري ور وغواړي چې په هغو ملکونو کې یې د پناه اخیستو کاغذونه جمع کړي دي. امریکا ژغ رادیو د چارواکو له خولې ویلي چې د هغو افغانانو شمیر 40,000 ته رسیږي. پلکونه افغانان د 2020 کال د اگست له 15 وروسته کله چې طالبانو په افغانستان کې حکومت ونیوي غربي هیوادونو کې د پناه اخیستو په تکل کې سول. په دوی کې ډیری د غربي هیوادونو د ویزو په انتظار په پاکستان کې اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو د میشته کولو پروګرامونه ځنډولي دي او ویلي دي چې هغه تر ارزونې لاندې دي. په دې اړه نور تفصیل له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړ چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالاتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان ته تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لېږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګ د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د درېمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیک په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای په ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمېر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80,000 تنه وو، خو دغو وویل چې شاوخوا 40,000 نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15,000 په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پرېکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ایواک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي، یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغې اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قمندانې سینکام پخواني قمندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کوله وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوروړې ده او دی هیله مند دی چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیک پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او یا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي کنه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان ایواک په وینا لږ تر لږه 40,000 افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نوریاس نوری وو چې د افغان کډوالو په اړه تاسو راپور اوروي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري نن د چین په سفر ځي. هغه ویلي چې دا سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو پراخولو لپاره ضروری دی. نوموړی په داسې وخت کې چین ته سفر پیلوي چې په پاکستان کې پر چینایي وګړو او پروژو بریدونه زیات شوي دي. د چین چارواکو هم د دې بریدونو په اړه خواشیني ښوولې او د خپلو وګړو خوندیتوب یې غوښتی دی. د زرداري د سفر په اړه نور حال د مشال راډیو خبریال راشد خټک په خپل راپور کې راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې صدر زرداری دغه دوره د چین صدر جی جن پینګ په بلنه کوي چې تر 8 فروری پورې به دوام لري او د چین صدر، وزیر اعظم او نورو مشرانو سره به ویني. په خبر پاڼه کې ویل شوی دي چې دواړه خواوې به د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو په خاصه توګه د اقتصادي دهلیز، د ترګرۍ ضد ګامونو او امنیتي همکارۍ په اړه خبرې کوي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی دي چې د دواړو هیوادونو مشران به د نوي نړیوالو حالاتو جاج هم اخلي او په دې تناظر کې به سیمه ییز وضع او دوه اړخیزو همکارۍ په حق د نظرونو تبادله کوي. په اسلام آباد کې د نېشنل ډیفنس پوهنتون استاد پروفیسر جوال حق شمسی د صدر زرداری چین ته تک ډیر مهم بولي او وایي چې د سمودر سره د پروپاګاندا کې دا چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د بخوا په شان خې نه دی پاتې. خدا سي نه ده. هغه د وی پښتنه په جواب کې مشال رادیو ته ویل
The timings of this visit is very important because
د دې دوره وخت ډېر مهم دی ځکه چې د امریکا نوې انتظامیه د خپلو کاروباري همکارانو سره یو مسابقه شروع کړې ده. د امریکا په کاروباري همکارانو کې کاناډا، مکسیکو او چین شامل دي ځکه دا د پاکستان د پر ډېر رقم وکړه چې چین ته په پاکستان کې د سرمایه کاری بلنه ورکړي. دا سرمایه کاری په اقتصادي دهلیز او نورو پروژو کې کېدلی شي. زما په خیال دا دوره ډېره مهمه ده او د دې لاسته راوړنې به هم ډېرې وي. صدر زرداری به د چین د حکومت په ځانګړې بلنه د چین په هلونګیانګ صوبه کې د اسیا د ژمي د لوبو د پرانیستو په مراسمو کې هم ګډون کوي. خو په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې پخوانی ایډیټر عارف نور مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان او چین په اړیکو کې تر ټولو لویه ننګونه امنیتي ستونزې دي. کوم چینایي وګړي چې په پاکستان کې کار کوي هغوی په نښه کیږي او په لومړي ځل چینایي ډیپلوماټانو هم په عام محضر کې په دې موضوع خبرې وکړې. د دې نه دا څرګندېږي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې هغومره ښې نه دي لکه په تېرو وختونو کې چې وې.
Pakistan for its various economic reasons was not able to
dazano iqtisadi stunzul amala Pakistan pa iqtisadi dehlez um haga shan chatak kar unar kro laka sanga che hila keda da karzuno aw projo stunzu hum di khotar tolo lo stunza dara che pachani we gro pa Pakistan ke bya bya hamli ki us bada katar bi che satar zardari doita sanga kanat war kai zaka che zamung pashan chinayan hum pa de puhegi che Pakistan pa amniyati paliso ke da mulki khalko ya siyasat madarano der waq nishta
the security policies in Pakistan
ټاکل شوی و چې تیر کال په نومبر کې به صدر زرداری د چین دوره کوي، خو هغه د صحت د ستونزو له کبله دغه دوره ونه کړه. تیر کال په اکتوبر کې د چین وزیر اعظم لی کیانګ د پاکستان په څلور ورځنۍ دوره راغلی و. دا په تیرو یوولسو کلونو کې د چینایي وزیر اعظم د پاکستان لومړی دوره وه. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی.
زموږ غلا مشال رادیو ساوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د مشال رادیو ترڅنګ د دغه رادیو پر فیسبوک، ټویټر، یوټیوب او انستګرام هم اوریدلای او لیدلای شي. په پېښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور تاسو پام راګرځوم. د کورمیشیا او سنی مشرانو په پېښور کې د کړي جرګې پر مهال د سیمې پر امنیت بحث کړی دی. د یادې سیمې یو شمېر مشران لومړی د فبروري پر دویمه په اسلام آباد کې سره جرګې سوي ول او پرون بیا په پېښور کې ناسته کړې ده. په دې جرګه کې شریک د پاره چنار ابرار حسین توري پر ماشام مشال لړې ټول حکومت نه یوازې کورمی ته ورغلي لارې ژر تر ژر خلاص کړي، بلکې د هغوی د خوندي کولو لپاره د هم ګامونه پورته کړي. د خیبر پولیس وایي چې نامعلوم وسلوالو د تیرا د سوداګرو اتحادیه مشر او د هغه ملګری وژلې دي. د خیبر د پولیس ویان زهیر افریدین مشال رادیو ته وویل چې له تیرا څخه د جنوري پر دیرشمه تشتبل سوی د سوداګرو اتحادیه مشر حاجي شیر محمد افریدی او د هغه ملګری ابرار افریدی وسلوالو په ډزو وژلې دي. د خیبر پر د زنغوزیو او وچ میوې د سوداګرو اتحادیه وایي په لاهور کې د کسټم چارواکو د دوی څه د پاسه یو ارب روپۍ مالونه ضبط کړي دي. د یاد اتحادیه صوبایي عمومي سکرټري حاجي جاوید وزیر پرون مشال لړې ټول چې د نومبر پر شپږویشتمه په لاهور کې د کسټم د ادارې دوه لوکړو چارواکو د دوی یو سل شل ټنه زنغوزي په دې تور ضبط کړي چې دا مالونه په ناقانونه توګه له افغانستانه راوړل شوي دي. خو د ده په وینا په دې کې ټوله ځایي مالونه دي چې د قبایلي سیمو سره اړه لري. د بشره کوند سار نړیوال سازمان د پاکستان پر حکومت ژغ کړی چې د هیواد پارلمان د خوا د برښنای جرمونو پاړه د 2015 کال منزور سوی ترمیمی قانون دی په سم دستي توګه ختم او یادې پکې اصلاحات وکړي. هم راځو چې نو په بیان کې ویل چې د پاکستان حکومت له خوا د برښنای جرمونو پاړه قانون کې نوې اصلاحات انټرنیټي خپلواکي او د بیان ازادي له جدي ګواښونو سره مخامخ وي. او د اوکراین د خارکیف گورنر ویلی چې نن په ایزیوم ښار کې د روسیې په میزالی برید کې څلور تنه وژل سوي او اوولس نور ژوبل سوي دي. دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واورېدئ. او اوس زو یو ځل بیا د راپورونو پر لور. په افغانستان کې طالبان حکومت په دې وروستیو کې ځینې هغه دینی عالمان نیولي چې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه کوله. دا هغه عالمان دي چې د طالبانو د حکومت پر پالیسیو یې نیوکې کړي دي. د بشیر حقونو فعالان وایي د طالبانو حکومت هغه عالمان خوشي کړي او هغه کسان دي نه نیسي چې د چارواکو له نظر سره همغږي نه وي. په دې نور حال عبیدا سپوږمۍ راکوي.
د طالبانو لخوا د بیلابیلو برخو فعالانو د نیولو د زیاتوالي په تړاو د اندېښنو په دوام د بشري حقونو د مدافعانو ټولنې د طالبانو له لوري د یو شمېر دینی عالمانو تازه نیونې غندلې او د طالبانو له زندانونو یې د طالبانو د منتقد دینی عالمانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د بنسټ د اکشن بې په ورځ ناوخته د فبروري په دویمه په یوه اعلامیه کې ویلي چې نیول شوي دینی عالمان د نجونو د زده کړو، ټولنیزې همغږۍ، د طالبانو لپاره د قانون حاکمیت، د تبعیض له منځه وړلو او په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړولو ملاتړ کاوه. په اعلامیه کې زیاته شوې چې هغه غوښتنې چې دینی عالمانو مطرح کړي د ټول افغانستان د خلکو غوښتنې دي او هیڅوک حق نه لري چې د خلکو د ارادې او غوښتنو به احترامي وکړي. دغه سازمان له طالبانو غوښتي چې دینی عالمان، مدني فعالان او روڼ اندي د ژر تر ژره له زندانه خوشي کړي او له هر ډول سپکاوي او توهین څخه ډډه وکړي. سربېره پر دې په اعلامیه کې له ملي بنسټونو، رسنیو، فرهنګي او سیاسي شخصیتونو غوښتنه شوې چې د دغو کسانو د ازادۍ دفاع وکړي او د هغوی غږ نړیوالو ته ورسوي. د بشري حقونو فعالان او حقوقي کارپوهان ازادي راډیو ته وایي چې طالبان غواړي خلکو ته دا پیغام ورکړي چې دوی د اعتراض او خپلو حقونو د دفاع اجازه نه لري. شهرزاد اکبر د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشر ازادي راډیو ته وویل:
د پیام طالبان به مردم ایست کرد.
د طالبانو دا اقدام خلکو ته دا پیغام ورکوي چې تاسو د اعتراض حق نه لرئ، د بشر د حقونو د دفاع حق نه لرئ، د ښځو د زده کړو حق په ګډون. دا وضعیت ډیر ویروونکی دی او خلک نسی کولای خپل غږ پورته کړي.
حقوقي کارپو فاروق عظیم هم وایي چې د طالبانو له لوري دا ډول اقدامات هیڅ د عدالت د تامین هیله ژوندۍ نه پرېږدي.
اینا نه اسلحه داشتن نه سلاح داشتن، فقط
دې دنیا علمانو نه وسله لرله نه یې تاوتریخوالی کړی و، یوازې د رژیم د بدلون غوښتنه کړې وه. طالبان چې یو استبدادي نظام دی، هیڅ ډول انتقاد نه شي زغملی. استبداد او ظلم د طالبانو په زندانونو کې دوام لري او د عدالت د تامین هیڅ هیله نشته.
د دې غبرګونونو لړۍ وروسته له هغې پیل شوه چې د طالبانو استخباراتو تېره اونۍ درې دیني عالمان عبدالقادر قانت، محمود حسن او عبدالعزیز شجاع ونیول. سرچینې وایي دا عالمان د طالبانو پر سیاستونو د نیوکو له امله نیول شوي دي. د محمود حسن ورور ازادي راډیو ته ویلي چې حسن د طالبانو استخباراتو نیولی، شکنجه کوي او روغتیایي وضعیت یې خراب دی. نوموړي د بشري حقونو له سازمانونو غوښتي چې د ده د ورور د خلاصون لپاره بیړني اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ په بامیانو کې د افق جدید د زده کړو مرکز مسؤول سلیمان احسانی هم د طالبانو لخوا نیول شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز ویلي چې یوټیوبر رحیم سعیدی او خبریال مهدی انصاری اوس مهال د طالبانو په بند کې دي.
زموږ غل مشال رادیو څخوري یو اس آی ډی یا د امریکا د نړیوالې پرمختیا د مرستې اداره شایوه تړل چې ځکه چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره وایي ورته اقدامات سره حکومتي خساره راکموي. د دغې ادارې بندېدل به څه اغېز ولري؟ داود خټک په دې راپور کې حال درکوي.
دا سیخکاری چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یا یو اس ای آی ډی بندوي. نړیوال مرستندوی سازمانونه ګمان کوي چې دا اقدام به د اغوی په وینا تباه کوونکي نتایج ولري. ایلون مسک چې د حکومت لګښتونو راکمولو په اړه د ولسمشر ټرمپ د ډلې د سر کسته دا ولري چې ورته اقداماتو سره دوی د حکومتي تاوان زر ارب ډالر راکموي شي. د یو ایس ای آی ډی ویب پاڼه د فبروري په دریمه بند شوی. د ملګرو ملتونو په وینا یو ایس ای آی ډی د نړۍ ټولو بشري مرستو تر 30% زیاته مرسته برابروي. د ولسمشر ټرمپ په وینا سخدریزه لیونیان دغه اداره چلوي. ښاغلی ټرمپ د فبروري په دوهمه خبریالانو ته وویل مونږ به دوی وباسو او بیا به مونږ فیصله کوو. د ولسمشر ټرمپ د دغه بیان وروسته سینن ټلویزیون او رويټرز خبري ایجنسی خبر ورکړ چې د یو ایس ای آی ډی د امنیت د بخ دوه لوړ پوړي چارواکي وروسته له هغه په جبري رخصت استول شوی دي چې د ټرمپ د حکومت لخوا جوړ کړل شوی ډاج یا د حکومتي کارکردګي ادارې چارواکي د یو ایس آی ډی کمپیوټر ته د رسایینه منع کړل. یو ایس ای آی ډی چې د امریکا د کانګرس لخوا منظوري شوی د بهرنیو لګښتونو بلیون ډالر تر خپل انتظام لاندې لري، ایلان مسک د یوې جنایي ادارې په نوم یادوي. ایلان مسک وای وخت راغلی دی چې دا اداره یعنی یو ایس ای آی ډی لمنځه ولاړه شي. د امریکا د سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې د ډیموکریټ ګوند د سینیئر غړو یوې ډلې د فبروري په دوهمه د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو ته یو خط استولې چې پکې یې د ټرمپ د ادارې لخوا د دغه اقدام یعنی د یو ایس ای آی ډی د بندولو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د خاغلی روبیو په مشرۍ د بهرنیو چارو وزارت د جنوري په 23 نیټه د ټرمپ د هڅې په برخه کې د بهرنیو مرستو د پروګرامونو لپاره د تازه فندونو د بندولو امر کړو. د ټرمپ د یو فرمان په ترڅ کې د بهرنیو پرمختیايي مرستو د نوي ورزنې ځنډ غوښتنه شوې وه ترڅو د هغه مرستو د موثر کېدو او د امریکا د خارجه پالیسۍ سره د مطابقت ارزونه وشي. شنون کی نظر لري چې د یو ایس ای آی ډی د مرستو د پروګرامونو بندیدل د نړۍ د نورو غریبو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان او اوکرين په جنگ ځپلو خلکو هم بد اغیز کوي.
مشال رادیو ساسي لپاره خبري، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمون رانا استاس
زمون راغله مشال رادیو سخوري اوس یو ځل بیا ځو خیبر پښتونخوا ته. په خیبر پښتونخوا کې په نشو د روږدو کسانو د علاج مرکزونه مشران وایي په دې صوبه کې ډېر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور و پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یاد مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانان له داروګانو هم ځان ته نشي جوړوي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر او نور اړوند چارواکو په دې اړه له مشال رادیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیرو وختونو کې په وار وار ویلي دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال اسرار علم مومند په دې راپور کې راکوي.
لونډی ځان باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری نو هغه دی ته نشه کې موتې ما یا
دا خبر پخوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د ورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشې یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې د دوی په کلي کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وای په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وای چې کله هم غم خادې ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچی لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پریښودل به راته نشي، راته نشه یې چې دا نور راته نشي یعنی دغه چې زه ډېر لري ما خو نږدې به راته نه پریښودل. بس ما ته به سپک کتل چې په لار بوته مې دا نشه یې دونه نشه یې زبه ما وی وی دي چې به راته سپک په ښکار په خاندان کې بم سپکوم د چا برابر نه سپید پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمې 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 14 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو اړولې. شهزاد د جنوري په 15مه مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15مه مشال اډو ته وویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېرې ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پښتونخوا په مخدره موادو د روږدو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شوی هغه موږ چوي ډیر نازبین دی نو هغه خلک چې دی دې ته ځي او ورپسې چې دی غلط محفل چې دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دی. نن سبا چې کم ځوانان روان دي او موږ دا غوونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې موږ چې دی بس ته مرګري د لاسه مرګري د اسکل جمعه سره شروع کړل. د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د پاره ځنی خلک چې دا دا کاروي چې ما ته یعنی ذهن شما.
د خبر پښتونخوا په چرسده کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټر سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روږدو مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټر سبا حمید د جنوري په 15مه مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو وخت کېږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی، هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن لګي درد کور کولو لپاره، نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشوم دی هغه انجکشن هغه اډیکټ شوه دی، نو بیا هغه هغه انجکشن لګي. فیمیل کې زیاتره موږ سره دا انجکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تخبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروین او نورو نشو دخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې دوته ویل چې کله دغه ځوانانو ته نشې نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
ٹیبلٹس کے گولو کم چپے نو سوک الفرازولام واڑی سوک برومازیپام او سوک یو سیزنازی او دا مختلف نمونه دونس دکلی چتون فارمیسی والا لرنا ورزی.
مشال دیو د خبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علی شاہ او نور اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صبح کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبري وکړي، خو هغه زمنګ فون پورته نه کړ. البته د خبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکی یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبې حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشئی توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولې دي، خو دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یو نه حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال دی ته ویل په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلع د بلوچستان په بلوچستان سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې آن بیلتون پالي وسلوالې ډلې بیلې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې ښکار شوي دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد عملیات ته دوام ورکړي او تر بل هر وخت زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو پر اساس دا ځانګړي راپور جوړ کړی دی، راځي چورته غوښتو.
په پاکستان کې لشاوخوا شل کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي. که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تحریک طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله، داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالي جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی رپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بی ایل اے او ٹی ٹی پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 80% زیاتوالی راغلی.
دا میرانا د چرنیز مرکز رپورټ زیاتوي چې په 2023 کال کې ټول 1520 وسوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروی کې مشت خبریال کیا بلوچ چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوي دي.
تین چار سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے. له تیرو درې څلورو کلونو راهیسې د بلوچ وسلوالو حملو کې تیزی راغلې ده. نه یوازې تیزی راغلې بلکې دوی د ګوریلا یا غلچکی جنگ پخوانی ټیکټیک هم بدل کړی دی او اوس ځانمرګي بریدونه کوي. په خاصه توګه د بلوچ لیبریشن آرمی د ځانمرګو بریدونو ډله چې ورته مجید بریګیډ ویل کیږي تیر کال یې شپږ ځانمرګي حمله کړې وې.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم له هغه وخته پوځي عملیات روان دي، خو په 2015 کال کې فوج وتوانېدی چې د قبایلي سیمو ځمکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2016 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتا آرامي راغله. خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پي سره په کابل کې مذاکرات وروسته په قبایلي سیمو کې د وسوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول. داسې فکر کېږي چې ټي ټي پي او نورې وسوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي. خو د پاکستان د ترهګرۍ ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې امنیتي ادارو په ځینو موکو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي.
خو که تاسو وګورئ سکیورټي ایجنسیز دي، لا انفورسمنت ایجنسیان دي، هغوی مسلسل بیک فوټ باندې خو صرف په هغه ځای کې چې کوم ځای کې دا خطرې چې اسی نه چې د دې پښتو کو وایو کنه چې د وچو سره لامدم وسوځي، نو هغه شیز اوایل کول دپاره کله کله دوی لږ احتیاط کوي.
خو پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسوالې ډلې اوس ولې پیاوړي شوې دي؟ امیرانه دوی وجی په ګوته کوي.
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے،
پاکستان د افغان پالیسۍ د ناکامۍ ده او زموږ چې د افغان طالبانو کمې تمې وې هغه پوره نه شوې او نه هم د ټي ټي پي مسله حل شوه. بله وجه یې له نیټو ځواکونو څخه په افغانستان کې د پاتې شوو وسلو ده چې د ټي ټي پي او بیلې وسلوالو طاقت یې نور هم زیات کړی دی. سربېره پر دې چې ټي ټي پي زیاتې حملې کړې دي خو بیلې نور هم پیاوړې شوې ده. د بیلې لخوا په ځینو سیمو قبضه کول او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډېر لوی چیلنج دی. تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر څلوېښت ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي.
د دې تر څنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکاره شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل. د کلات کمشنر او نورو چارواکو ویل چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګروسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي. خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګري کیږي.
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګري کیږي؟ یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1948 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه. خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي، دوی په زوره له درکه کوي، وجني یې او مړ یې غورځوي. بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده. که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پیژنو، نو که اوس یو یا دوه کسان لا درک شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي بد اثر وشو. نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي.
بله پوښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه وسو چې په پاکستان کې وسواله جګړه روانه ده، د ختمولو لپاره پرله پسې پوځي عملیات شوي، قانون سازیانې شوي، اسمبلی قراردادونه منظور شوي، ټول ګوندیزه غونډې شوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې شوي خو بیا هم ختمې شنه. د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي.
د کله نه چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکوي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتوا سکرین پسند هم راکړل. مین ایشو دا هوی مرکول نه دي، نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشوز دي که هغه ډسپاریټیز دي لکه د بلوچستان چې مونږ مثال اخلو، زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی هغه د فوج، او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی. د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دي، دا هغې بیل سولوشنز دي، بلوچستان بیل پرابلمز دي، پاکستان ریاست دا پکار دي چې د هر پرابلم دپاره بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خو. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جنوري پر درېمه نیټه د افیکس کمیټي غونډې ته په وینا کې تکرار کړې وه چې دوی به وسلوال له منځه وړي، او پر مرکزي او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګري سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کولو لپاره یوه جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
زموږ غلم مشال رادیو سخوري. طالبانو د 2020 کال د اگست پر 15مه په افغانستان کې د حکومت ترنیولو وروسته پر موسیقي بندیز لګولې دي. زیاتره هنرمندان د ژوند خوندیکولو لپاره نور هیوادونو ته کډه شوي دي. طالبانو د واکمنۍ پر مهال د موسیقي ډېرې آلې ماتې کړې دي، او اوس د افغانستان د موسیقي ملي آله او د نړۍ په کچه پیژندل شوی رباب له خاموشه کېدو سره مخ دي. خو په کابل کې د ګوت پشمیر پاتې هنرمندان کوشش کوي چې د رباب نغمې ژوندۍ او د وطن سندرې ژغېدلې پاتې شي. په دې اړه فرانس پریس خبری اژانس له ویډیو د بشیر گواش جوړ راپور اورو چې د رباب په نغمه پیلېږي.
د کابل هنرمند مجید په رباب کې مشهوره سندره دا زموږ زیبا وطن، دا زموږ لیلا وطن غږوي. خو په هغه وطن کې د رباب لپاره نور ځای نشته. د 2021 کال د اگست له 15مې راهیسی واکمنو طالبانو پر رباب او نورې ټولې موسیقي بندیز لګولې دي. لدی وجه ویره ده چې هنرمندان به د اقتصادي ګټې وټې دا لوی وسیله وبیلی، او د نړۍ په کچ مشهوره د موسیقي د الهه په افغانستان کې نوره خاموشه شي. هنرمند مجید وای په ډیره ویره او خوارې خپل رباب ژغورل دي.
طالبان زموږ کور ته راغلل، زه وویرېدم او رباب مې پټ کړ. په 10,000 افغانۍ مې اخیستې. که طالبانو را مات کړی وای زه به ډېر خراب کړی وم. بیا چې طالبان ولاړل او رباب مې راواخیست لږ مات شوی و. په کابل کې د جوړولو خلک نه و، ټول وتلي دي. خو خیر نقصان لږ و، ما پخپله جوړ
کړی.
د افغانستان رباب دومره مشهوره او ارزښتمند دی چې ملګرو ملتونو په هنري اساسو کې شامل کړی دی. د طالبانو تر واکمنۍ د مخه هنرمندانو په کنسرټونو کې په مسلکي توګه او ځینو خلکو په کلو بانډو کې شوقیه غږاوه. خو طالبانو تر واک اخیستو وروسته د موسیقۍ آلات مات او ځینې هنرمندان بندیان کړل. لدی وجه ګڼ سندرغاړي او موسیقاران هیواد پر خودو ته مجبور شول. خو هغه هنرمندان چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي وایي موسیقي باید مړه نشي. په دوی کې ګلاغا هم دی چې په غنای رباب د افغانانو ویاړ دی چې باید ژوندی وساتل شي.
تنها چیزی که مور وادار میکنه
یوازینه شی چې موږ رباب غولو ته حسوی هغه خپل وطن ته ورکړو خدمت دی. موږ باید پرې نه ګدو چې زمون هنرونه هیر شي. دا زمون دنده ده چې ځایی سازونه هماغسې بل نسل ته ولګدوو لکه څنګه چې زموږ نیکونو موږ ته رارسولي دي، بې له دې چې په غږولو کې یې څه فرق راولو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان په نړۍ کې یوازینی هغه هیواد دی چې موسیقي پکې په رسمي ډول بنده ده. دوی دا کار غیر اسلامي بولي، خو دا نه وایي چې د کعبې لرونکي سعودي عرب په شمول د نړۍ سلګونه نور اسلامي هیوادونه ولې له موسیقي سره ستونزه نه لري. البته د طالبانو پر بندي سربیره هم د افغانستان په ځینو ولایتونو کې رباب جوړونکي شته دي. دوی وایي اکثر ربابونه یې په بهرنیو هیوادونو کې افغان او نور موسیقاران اخلي. دغه کار دوی ته هیله بخښي چې د طالبانو پر محدودیتونو سربیره هم وایي چې د رباب موسیقي به په تت یا لوړ اواز همیشه غږیږي او خاموشه به نشي.